라디오.
نن دوشنبه ده د زمري اساس 25 د اگست شپاره سم السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شیبه په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. اوري چې د بریتانیا صدر اعظم له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو پر رسمیت پیژندلو څخه دې ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې څوک د طالبانو په دوه اړخیز ډول پر رسمیت وپېژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو.
ولسمشر محمد اشرف غني ویلي په افغانستان کې د وینې د سیلاب د بهېدو د مخنیوي لپاره مجبور اوسو له افغانستانه ووځي. د ژوند په رنګونو کې اوري خبری مجله تر اونی مبجو ده فایل له خبرونو کوو. تر شپیتو زیاتو هیوادونو په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته عکس العمل وشود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل غواړي باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. په هیچي کې د تلفاتو شمیر زیات شوی. تر شپیتو زیاتو هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستان ووځي باید د وتلو اجازه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستي پاتې وي. د امریکا حکومت د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا جمهوریت، قطر او برېټانیا په ګډون او تر شپیتو زیاتو نورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې په قدرت ولکه چنګوي د انسانانو د ژوند او د ملکیتونو د خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی ویلي افغانان د دې مستحق دي چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. بلینکن دا خبرې په نن په واشنگټن کې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي.
که طالبان رښتیا هم منل او نړیوال رسمیت پیژندل غواړي او هیله لري چې ملاتړ وشي او بندیزونه ترې لري شي باید د خلکو اساسي او بنسټیز حقونه مراعات کړي. که دوی په واک کې وي او دا کار ونه کړي فکر کوم افغانستان به په یوه منفور هیواد بدل شي.
دا څرګندونې وروسته له دې کېږي چې په دې وروستیو کې له ځینو ولایتونو د طالبانو د بشري حقونو راپورونه خپاره سول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم خپل وروستي راپور کې دغو سرغړونو ته اشاره کړې وه خو طالبانو دا راپور رد کړی و. وسلول طالبان کابل ښار ته له ننوتلو وروسته بېګا ماخوستن ارګ ته دننه سول. الجزیرې ټلویزیون د هغې غونډې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپره کړې چې د محمد اشرف غنی یو ځانګړی ساتونکی طالبانو ته د ارګ د سپارلو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي غنی دغه ساتونکی چې نوم یې په راپورونو کې جنرال امین یاد سوی وایي چې له ارګه وته خو د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزي ورڅخه وغوښتل چې په ارګ کې پاتې سي. دې غونډه کې د طالبانو یو چارواکي له خپلو وسلولو ساتونکو سره لیدل کېږي چې په ګلخاني ماڼۍ کې د محمد اشرف غنی له ساتونکو سره په ګډه خبرې کوي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. کاناډایي رسنوی د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس ویلي دوی دا ماموریت د لنډې مودې لپاره درولی دی. اعلامیه کې راغلي چې ټول کاناډایي ډیپلوماتان له کابله وتلي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکوونکي ایستل سوي دي. بل لوري ته رویټرز آژانس د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد له کابله د ډیپلوماتانو د وتلو په چاره کې آسانتیاوي رامنځته کوي. په هیټي کې د زلزلې له کابله د مړو شمیر 1290 ته ورسید. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیټي جنوبي سیمې ولړزولې. د ټپیانو شمیر 15,000 دی. د هیټي حکومت دغلته د یوې میاشتې لپاره بیړنی حالت اعلان کړی دی. او د جرمني د فوټبال یو ستوری ګرد مولر پرون د 15 کلونو په عمر ومر. مولر چې په بم غورځون کې هم مشهور و د بایرن مونیخ او د جرمني د ملي لوبډلې لوبغاړی و. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي. په دې اړه په څو شیبو کې راپور خپرو. خو اوس مستقیما ورزو کابل ته د ازادي رادیو له خبریال څخه اورو چې په کابل کې له پرون د تیر شپې راهیسې څه روان دي، څه پرمختګونه سوي دي او وروستي تحولات څه دي.
وسله وال طالبان تیر شپه په کابل ولایت رادننه شول. دوی په لومړي سر کې ولسمشر ماڼۍ یا ارتزان ورسوي، له هغه پس د طالبانو یو چارواکي رسنیو ته حاضر شو او پر تلویزیون باندې اطمینانیه اعلامیه خپره کړله. اوس مهال د کابل په ټولو سیمو کې تازه وسله وال کسان لیدل کیږي. تیره ورځ طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې په کابل ښار باندې به حمله نه کوي او دې ته تم ول چې افغان امنیتي ځواکونه دغه ښار په سوله ییز ډول دې ته تسلیم کړي. خو ماښام طالبانو بیا اعلامیه خپره کړله چې په هغه کې لیکل شوي وو له دې امله چې کابل ښار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تخلیه شوی دی، په دې اساس چې د خلکو کورونه چور نه شي، اشوب رامنځته نه شي، چپاول ونه شي. په دې مقصد طالبان خپل ځواکونه د کابل ښار ته دننه کوي.
وروسته یو تحولاتو ته په پام سره اوس په کابل کې د خلکو ژوند څنګه دی؟ نن سهار چې تاسو وضعیت له نږدې څارلی یا له تېرې شپې، په کابل کې دغه شیبه څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند په حادي حالت بهتر را پیل شوی دی. خلکو خپل هټۍ خلاصې کړې دي. تېره شپه موږ په کابل ښار مرکز کې د کومې جګړې شاهدان نه وو. په ټوله کې ښار هغه حالت لري چې څو ورځې دمخه یې درلود.
د کابل د وضعیت په اړه مو د ازادي رادیو د خبريال راپور واورید. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي. د په ورته وخت کې دا هم ویلي چې هیوادونه باید پرېنږدي چې افغانستان یو بیا د ترهګرو د ودې پر ځای بدل سي. بل لوري ته د ناټو سرمنشي ویلي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم وایي هیڅ هیواد باید طالبان د افغانستان د دولت په توګه پر رسمیت ونه پیژني. بوریس جانسن وویل دا واضح ده چې طالبان به ډیر ژر افغانستان کې خپل نوی دولت اعلانوي. جانسن له لندن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو. موږ باید هر کار ترسره کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د وادې په ځای بدل نشي. د بریتانیا صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان هم د اوړي له رخصتۍ راغوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دغه راز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم وکړه. بریتانیا دغه راز له افغانستانه د خپلو درې زره اتباعو د ایستلو لپاره شاوخوا شپږ زره سرتیری ګمارلي او دوی ویلي چې د سفارت ډیره برخه کارکوونکي هم هیواد ته ستنوي. بل لور ته بیا ناټو ویلي چې کابل کې خپل سیاسي ماموریت ساتي او د کابل هوایي ډګر په فعاله پاتې کېدو کې هم ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کابل له هوایي ډګره ټولې سوداګریزي الوتنې بندې شوې دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې د بریتانیا له صدر اعظم او د کاناډا، ډنمارک او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. پر دې سربیره استونیا او ناروې هم پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. روسیه هم ویلي چې د افغانستان په تړاو یو بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوال د افغانستان په اړه دا بحثونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته مخه کړې او تیر ماخوستن یې وسلوال د ارګ په دننه کې هم ولیدل شول.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15,000 نوي موندل شي.
دا شب په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 10 دقیقې دي. اوس په دا ووري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابېدونکي امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یوه عادي افغان له قوله یې مقاله پیل کړې ده. د کابل یوه اوسېدونکي دې ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې ښار ته ووتم، د سړک پر غاړه مې یوه ښځه ولیده چې ژړل یې. خلکو هرې خوا ته منډې وهلې او غوښتل یې خپل کورو ته ورسېږي. د کابل دی اوسېدونکي ویلي چې پخوا د موټر کرایه $2 وه او اوس به یې 15 چنده لوړه سوې او ټیکسي نه پیدا کېږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پارلمان غونډه راغوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبې په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو په موخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبې په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یک شنبې په ورځ طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې یې په بله اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکوونکو خپلې دندې پرېښې دي او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه سوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلان غونډې ته ور وغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات سوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل سي. شاوخوا 1500 برتانیایي سرتیر افغانستان ته لیږل سوي چې له دغه هیواده برتانیایي وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
وروسته له هغه چې وسلوال طالبان کابل ته داخل سول، بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه شوبلی دي. کاناډا په افغانستان کې خپل ماموریت ډیپلوماټیک ماموریت ځنډولې، د امریکا سفارت خپل ټول کارکونکي ایستلي او نور هیوادونو هم وروستیو تحولاتو ته اندېښنه شوبلې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو هم د افغانستان پر وروستیو تحولاتو عکس العملونه شوبلی دي. ځینو چارواکو اندېښنه شوبلې چې ممکن په افغانستان کې د تیر شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو سي. د ازادي رادیو له رئیس قادر حبیب څخه مې چې د محل په امریکا کې د پښتنه وکړه چې امریکایي چارواکو تازه څه عکس العمل شوبلی.
تازه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده، په دغه اعلامیه کې تقریبا 50 نور هیوادونه نمونه هم لیدل کیږي. دوی وایي چې باید په افغانستان کې ټول اړخونه هغه ډلې چې په وضعیت کې دخیل دي، دوی باید د افغانستان دننه د خارجیانو د وتلو او هغه افغانانو د وتلو لپاره زمینه مساعد کړي چې غواړي د هیواد پرېږدي. دغه اعلامیه د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده او ویل شوې ده چې هغه کسان چې په قدرت کې برخه لري هغوی ته مسؤلیت هم غاړه ده او هغوی باید حساب ورکړي د خلکو د مسؤلیت او حفاظت لپاره او د هغوی د ملکیتونو د حفاظت په برخه کې، او باید امنیت د راتلونکي په برخه کې دوی زر تر زره اقدام وکړي. په همدغه حال کې ویل شوی ده چې زر نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته لیږل کیږي چې د سره به د امریکایي ټول عسكر چې پرېږده شوې چې افغانستان ته ولېږدول شي ټول شمیر به 6000 ته ورسیږي. تر اوسه پورې تقریبا 3000 امریکایي عسكر افغانستان ته رسیدلي چې اکثر افغانستان د کابل د هوایي ډګر د امنیت خوندي کولو کې بوخت دي. همدغه راز د امریکا خارجه وزارت او دفاع وزارت یو ګډه اعلامیه کې ویلي ده چې دوی به د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول مسؤلیت به دوی اخلي. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده، امریکایي اتباع او همدغه راز نور خارجي اتباع او او هغه افغانان چې امریکا سره مرسته کړي او د اسایي ویزه مستحق ګڼل شوی دا وایي وطن لپاره دا غزوونه به الته د پزایکی هم دغه راز سی ان ان لزینو منابو له قولنه راپور ورکړي چې 1500 د امریکا سفارت کارمندان د اکشنبې پورز افغانستان وتلی دي.
د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره دا چې ناڅاپه په تیرو 11 ورځو کې تقریبا د افغانستان پر زیاته برخه ولکه ټینګه کړه، په امریکا کې د کانګرس غړي دغه ورځ د امریکا نور رسمي چارواکي څه وایي چې بلاخره به د دوی اقدامات څه وي او څه باید وسي؟
دلته بیلابیل غبرګونونه په دې برخه کې شته. ځینې د کانګرس غړي او تحلیلګران او کسان چې پر رسنیو کې غږیږي امریکایان په دغه شکل چې کابل طالبان لاسته لوېدلې ده دین انتقاد کوي او دا ځای بولي. خو ځینې نور د کانګرس غړي د امریکا د ماموریت نه دفاع کوي. مثلا په دغه ډله کې یو هم جمهوري خواه نماینده ده په کانګرس کې، دان کرنشو، چې په افغانستان کې هم په جنګ کې ګډون کړی او یکشنبه په ورځ ویلی ده چې د امریکایي ځواکونو قربانۍ دغه په هدر نه دي تللی او د امریکا پر ضد د تروریستي حملو مخه نیولې ده. همدغه راز تېره ورځ امریکا خارجه وزیر انتونی بلنکن هم له سی ان ان سره په خبرو کې د بایدن د ولسمشر بایدن له پریکړې نه چې امریکایي ځواکونه افغانستان نه ووځي دفاع کړې ده او ویلي ده چې امریکا په تېرو 20 کلونو کې خپل هغه هدف چې درلود هغې ته رسېدلې ده او ویلي ده چې د سپتمبر 11 تروریستي حملې نه وروسته امریکا وتوانېدل چې دغه حملو نه چې دغه سیمې نه د امریکا په ضد شي د هغوی مخنیوي وکړي. خو په عین حال کې پخوانی خارجه وزیر مایک پومپیو بیا په بل بیل مارکه کې د فاکس نیوز سره د اوسنی ادارې د امریکا اوسنی ادارې نه د ځواکونو د وتلو په هکله د بایدن ادارې نه انتقاد کړی او د طالبانو دغه پرمختګونو د بایدن د ادارې شکست نومولې ده او ویلې ده چې باید د دولت د بایدن حکومت عادي اداره باید د هوایي ځواک نه پس پدې سره د طالبانو پرمختګونو مخنیوي کول.
بله، زیاتو هیوادونو او سازمانونو په وار وار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. ځینې افغانان هم په دې برخه کې اندېښنه لري. په امریکا کې میشت افغانان څه وایي چې دوی د وروستیو تحولاتو ته په کومه سترګه ګوري؟
ځینې افغانان چې زه وغږېدم او ما ولیدل دوی هم همدغه اندېښنې درلودې او همدغه نظرونه درلود. د هغوی ځینو کسان چې دلته اوسېږي د هغوی خپل خپلوان هم په افغانستان کې دننه په بېلابېل ښارونو کې او په خصوص په کابل کې اوسېږي، هغوی هم د کابل له وضعیت نه اندېښنه لري چې هلته څه تېرېږي. یو ځلي د کابل نه د اشرف غني وتل او د قدرت د خلاف پاکله چې او د امنیت د څرنګوالي پاکله د طالبانو د نوسلو پاکله دلته د افغانانو په منځ په مجموع کې یو لوی اندېښنه ده. په اوله برخه کې او دویمه برخه څنګه تاسو یادونه وکړه د 13 کلونو لاسته راوړنه بله مسله ده چې افغانان دلته هم ورباندې ټینګار کوي او خبرې کوي چې باید دا لاسته راوړنې باید وساتل شي او په همدغه راز همدل چې ستنې په معنی مخامخ دلته افغانان ټول شو او مظاهره کولې او دغه مظاهره تر ډېره حده د طالبانو پر ضد او 13 کلونو راسته راوړنو د خوندي کولو په طرفداري وو.
د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب و چې په امریکا کې د امریکایي چارواکو د تازه عکس العملونو په اړه څرګندونه کولې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره یې غوره وګڼله چې له افغانستانه ووځي. ښاغلی غنی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که په هر کې پاتې وای له وسلولو طالبانو سره به مخامخ کېدی او هم به کابل ښار له ورانۍ او بربادۍ سره مخامخ کېده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې پرون د زمري څلرویشتمه د یو مهم بدلون یا انقلاب د ورځې په نوم ثبت شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله په یوه ځانګړې الوتکه کې له هېواده ووت. ښاغلي غنی تېر ماخوستن په یو پیغام کې وویل که له کابله نوی وتلی دا شپږ میلیونی ښار به له لویې بشري فاجعې سره مخامخ شوی و. د ویلي د تورې او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس، مال او ځان د ساتلو مسؤول دي، مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. ښاغلي غنی ویلي طالبان اوس له یو نوي تاریخي ازمایښت سره مخامخ دي چې په خبره یې یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلي غنی نه دي ویلي چې کوم هېواد ته تللی، خو ځینو ناتایید شوو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی لومړی تاجکستان او بیا عمان ته تللی دی. محمد اشرف غنی په ښکاره د خپل استعفا په اړه هم څه نه دي ویلي، خو د پیغام په پای کې لیکلي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته له فکري لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم. له افغانستانه د محمد اشرف غنی وتلو چې له نږدې اوو کلو راهیسې د واک پر ګدۍ ناست و غبرګونونه هم پارولي. د ښاغلي غنی د حکومت شریک او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هغه ته د مخکینی ولسمشر خطاب کړی.
در شرایط فعلی فقط چیزی که شما
میگید اوسنه او شرایطو کې یوازینه شی چې لتا سوی غواړم هغه داده چې د الله په مرسته خپل آرامتیا وساتي. له دفاعي او امنیتي ځواکونو غواړم چې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا چې مخکینی ولسمشر افغانستان پرې خود او خلک او هیواد له داسې یو حالت سره مخامخ کړل، الله به ورسره حساب کوي او د افغانستان خلک به هم خپل قضاوت وکړي.
طالبان پرون د ورځې په ترڅ کې کابل ته راغلل او مخام مهال ځینو رسنیو له هغې ډلې الجزیرې ټلویزیون داسې ویډیوي راپور خپور کړ چې ښیي وسلوال طالبان ارګ ته ننوتلي دي. د طالبانو د تحریک مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم بیگانه وخت پر خپلو وسلوالو غږ وکړ چې د امتحان وخت را رسیدلی او باید د خلکو خدمت او امنیت ته ور ودانګي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته به سیاسي ګامونه څه وي او د واک انتقال به څه ډول ترسره کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي ترې یو بریده دا پوښتنې ځواب کړي او ویلي دي چې د واک د سولیز انتقال او د ګډوډیو د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. دې شورا کې خپل حامد کرزي، د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غړیتوب لري. حامد کرزي تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا شورا له افغان ځواکونو او د طالبانو د تحریک له ځواکونو غواړي چې د جګړو، ګډوډیو او د غیر مسؤوله کسانو د تحرکاتو مخنیوی وکړي. طالبانو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر دی پرون کابل ته رسیدلی وي.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستانه وتلو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم له هیوادونو غوښتنه کړې چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي. په امریکا کې له دیره پروفیسور احمد وایس ورداک څخه چې د سیاسي علوم استاد د مرکې په پیل کې ما پوښتنه کړې چې هلته وروستیو تحولاتو ته په کومه سترګه کتل کیږي.
زما په نظر ډېرې نښې نښانې شته چې طالبان به دا ځل خپل تېرې تېروتنې تکرار نه کړي. په لومړي سر کې تاسو که وګورئ دوی تقریبا دغه دوه درې کاله کېږي، حتی د هغو نه زیات، خو د دوه درې کاله په ډېر فعال شکل دوی په ډیپلوماسۍ کې فعاله ونډه لري. مستقیما د امریکې سره دوی په ډیپلوماتیکو اړیکو د ټولو ناټو د ټولې دنیا سره، حتی د افغانستان د چارواکو سره. همدغسې د سویل شاهین ټویټونه که تاسو وګورئ، د تېر ټویټونه د افغانستان دغه کوم سوشل کپیتال سرمایه دغه مسلکي خلک چې دي دوی د افغانستان نه پرېږدي، دوی ته به هېڅ ډول تاوان سر او مال ته به یې تاوان نه رسېږي. فکر کوم چې یو ډار شته دی دا ځل چې طالبان بدل شوي دي او طالبان به دا ځل یو ملي حاکمیت او مشروع حکومت مخې ته بودي.
تر شپېتو زیاتو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په واک کې وي غوښتنه کړې چې د خلکو ژوند او د ملکیتونو خوندیتوب یقیني کړي. بلخوا د بریتانیا په ګډون ځینو نورو هیوادونو ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو څخه دي ډډه وسي. څه ویل کیږي په دې برخه کې چې نړیوال به بالاخره څه دریځ خپلوي او طالبان به کوم شرایط مني؟
زما په نظر تر اوسه پورې خو طالبانو ډېر ښه امتحان ورکړی. یعنی تاسو که وګورئ دغه په جنګ باندې ښار ته ننوتل د جګړې په مهال کې، حتی د پرمختللې نړۍ لکه امریکا کې چې تاسو وګورئ د هریکین کترینا په وخت کې چورو چپاول شوی، لیکن دغه حالاتو ته که تاسو په نظر کې راولو او تحلیل کو، یو ډېر په منظم شکل د طالبان خارونو ته ننوتلې دي. یو او بل دا چې نړیوالې په رسمیت پیژني او که نه، دا به له دې نه وروسته چې دوی څه ډول حکومت معرفي کوي دا به یو ډېر لوی رول لري. او که چېرته ټول ملایان وي، ټول وزیران او ولایتونه او ټوله کابینه، ټول حکومت له مذهبي ډلو جوړ وي، له ملایانو نه، بیا فکر کوم چې دوی به په لوی لاس ځان بیرته منتوي کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او شریکانو په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کاوه. څه فکر کوئ چې هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو سوي او که دغه لاسته راوړنې به خوندي وي؟
یعنی د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په دغه ډول پریښودن، ارګ پریښودن د تقریبا ټوله نړۍ شوک کړې ده چې آیا د ولې دغه دومره کلونه د سولې پروسه سبوتاش کړله او د دغسې د جمهوریت ساتنې تر شعار لاندې جمهوریت دغسې رنګ کو تقریبا په لوی لاس سره ویلی شي. کاش که دغسې نه وای شوی، کاش که هغه د ارګ عزت او درونوالی خوندي شوی وای او مسلح طالبان په چپلقو کې نوی ورننوتی. خو د ما په نظر انشالله سیستم به فعال وي. طالبانو په ټولو مامورینو باندې غه کړی دی چې سبا د دندې ته راشي، وظیفې ته دې راشي. فکر کوم که دوی دغه اردو او نور امنیتی ارگان وشی ساتلی دا بود دیر لاس راونه نوی.
پا امریکا که دیره پروفیسور احمد وایس وردکو. تر شپیتو زیات هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه ووځي باید د وتلو اجازه ولري. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري، باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. وسلول طالبان کابل ښار ته تر ننوتلو وروسته بېګا ماخوستن ارګ ته دننه سول. په هیټی کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر 1290 ته ورسېد او د ټپیانو شمېر تر 5200 زیات شول سوی دی. او د جرمني د فوټبال یو ستوری ګرد مولر پرون د 15 کلونو په عمر ومړ. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده چې په پاتې شیبو کې د ژوند د رنګونو بله برخه اوریدلی سي.
د ژوند رنګونه.
زه ملک عبدالباقی د کوچی اسداباد د شکردرې ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې یو کلو باندې اوبه نشته. څنګه تاسو اوبه لرئ که نه لرئ؟
موږ بېخي د اوبو سره ډېر مشکلو سره مخ، حتی موږ که چا وس رسېږي نو هغه که چمک ته وس رسېږي والی دي که نه، یو بوشکونه بل ته اوبه وړي کورو ته.
بیا څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او دا د څکلو اوبه د کار اوبه دله کمه کوئ؟
بس دا چې خدای ورکوي نو د تا د ما د کور نه وړي. اول زه درته په دې خپل واټساپ کې د کلو بوشکې ښیم چې یو کور ته راځي او ډکوي وړي. نو دا مشکلات سره ډېر مخ یو. د ځمکو اوبه هم تقریبا د انقلاب نه مخکې چې راتلې هغه بندې شوي او لخته چې کوم ویاله ورته وایي هغه انقلاب کې پل شوي اوس هم پلش ده.
څنګه د تاسې ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسؤلینو ته هم رسولې ده چې دا خلک څنګه وکړي نو باید دغه حل لار ورته پیدا شي تر څو به دا اوبه نه وي؟
مسؤلینو ته هم ډېر رسولي خو مسؤلین غریبانان هم ځان ته حیران دي. نو مسؤلین به څه وکړي؟ هغه وایي ته پروس ابل کار ماته وویلې چې تاسو په جرب باندې یو څه څه روبۍ ټوله کړئ دا سکواټر راولی وی وهئ. هلته د خلکو هم وسه نه رسېږي ځکه للمي غنم سکاله چې چا 15 بوجۍ تخم کرلی او هغې ټول 10 بوجۍ غنم ورته کړي نو هغه وخوري که خرچه کړي که ټکټر ته ورکړي.
نو دا به څنګه شي؟ پایله به څه وي؟ خیر به څه وشي؟
پایله که بس خدای ورحمه ده وایي ورحمه ده که نه نور خو څوک نشته چې غم دې وخوري.
تاسو هم نور مسلستر تر کېناستی دی
مجبور یې نو څوک هیڅ وسم نه رسیږي رزوم کاغذ پرانی ده چې کوی کاغذ پرانی وکړه خلاص
څه پیغام لري څه ویل لري
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون د لارې لرو که څوک غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلی غم دی وخوري او کنه بس داسې به پاتې خوار وزار